پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د پروګرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي. اور چې په فرا کې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې د یو مسافر وړونکو موټر یو لسورلې وژل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې له طالبانو سره د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دی. دا وروسته له هغه چې ویل کیږي په قطر کې د ځینو سیمو د تسلیمۍ په اړه باندې طالبانو ته خبرې شوې دي. نور محمد طالب هم له خطر څخه مخکې خبرونه له نوري اسنوري اورو.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو لګټونکي عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلو او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ایټالیا صدر اعظم جوزیپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې د چاودنو او ډزو راپورونه ورکول شوي. د راپورونو له مخې د ښار په مرکزي برخه کې له دولتي ودانیو سره نږدې لومړی د دو چاودنو غږونه اورېدل شوي او ورپسې ډزې شوي دي. تر اوسه پورې په دې اړه چې د چاودنو علت څه وو او آیا ډزې روانې دي او څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي راپورونه نه دي ورکړل شوي. مشخص راپورونه نه دي ورکړل شوي خو وروسته په دې اړه به په خپرونه کې په جزئیاتو واورئ. په فرا کې د یو ماین په چاودنه کې په لسګونو مسافر مړه او ټپیان شوي دي. فرا د ولی ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماین نن سهار وختي په بالا بلوک ولسوالۍ کې وروسته له هغې وچاودې چې پر لاره د سپرلوي یو 404 ډوله بس پرې وخوت.
که در نتیجه انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسن و به تعداد
د ماین د چاودنې په نتیجه کې یو لس مسافر شهیدان شوي دي او دغه راز 15 نور هم ټپیان شوي دي. د فرادی والی په وینا د ډیرو ټپیانو وضعیت نازک دی او د دې ویرشته چې د مړینو شمیره له دې هم زیاته شي. مهری دغه راز وویل چې د مسافر دغه بس له هراته کابل ته روان و. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت چاپ غاړه نه ده اخیسته. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د توپانی باران له کبله 15 ماشومان مړه شوي دي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په سرکانو ولسوالۍ کې د سخت باران او توپان له کبله په مسلم آباد کلي کې یو دیوال ونړید چې 15 تنو ماشومان پکې خپل ژوند له لاسه ورکړل او 2 نور ټپیان شول. مصمم وایي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او ډاکترانو یې روغتیايي حالت د ډاډ وړ بللی دی. ویل کیږي چې دا ماشومان د کلي له 4 کورونو څخه وو او له باران څخه د دیوال خواته امپټ شویو. دا هم د سیمیاو نړۍ څو خبرونه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د انتخاباتو لګټونکو عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ویلي او دواړو مشرانو په سیمه کې د سولې لپاره هیله څرګنده کړې ده. د جولای د 15 په انتخاباتو کې چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو اداوې شوي، د تحریک انصاف له بریا وروسته د لومړی ځل دی چې مودی او عمران خان خبرې سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوې ډیلي او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلې شوي او د اټومي وسلو د لرونکو د دو هیوادونو ترمنځ خبرې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې وخت نا وخت نخته له وجه ځای پر ځای ولاړې دي. خان چې د تارونکو په نظر خې د پاکستان راتلونکو صدر اعظم وی د خپل ګوند بریا په مناسبت وینا کې ویل دی غوړي چې د هند او پاکستان ترمن د کشمیر پر سر په خواني لانجه حل کړي. هغه ویل که هند په دې برخه کې یو قدم پر مخ واخلي نو پاکستان به دوه واخلي. ویل کېږي چې عمران خان اوس مهال خپلواکو کاندیدانو او وړو ګوندونو سره په خبرو اترو بوخت دی تو یو ائتلافي حکومت جوړ کړی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ایتالیا صدر اعظم جوزپی کونتی دواړه وایي چې دوی پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو کوم پلان نه لري. کونتی بارون په سپینه ماڼۍ کې په ګډه خبري غونډه کې وویل له 2014 میلادي کال راهیسې پر اوکراین د یرغل له کبله د اروپایي ټولنې لخوا پر روسیې د بندیزونو د لرې کولو په اړه فکر هم نشي کېدی. د کونتی د ایتلافي حکومت ځینو متحدانو سپارښتنه کړې وه چې له روسیې سره د ایټالیا اړیکې باید ښه شي او پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه باید لرې شي. خو د ایټالیا صدر اعظم پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه له خپلې خوا د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړل. ترامپ چې په روانه میاشت کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې د څرنګوالي له کبله له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی و، په پرونۍ خبري غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره په یو وخت کې د امریکا لخوا پر روسیې لګول شوي بندیزونه به په خپل حال پاتې شي. د غرض دیوبل خبر لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز وکړ چې غواړي له ایران سره له قید او شرط پرته خبري وکړي کچېری د هیواد خبرو ته حاضر شي. ایرانی چارواکو تر اوسه د ترامپ د سرګندونو په اړه رسمي دریز نه لري سرګند کړی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل، دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. نن د پدغه پروګرام کې اوریدئ چې په جلال آباد کې نن د چاودنو او ډزو غږونه اوریدل شوې دي. په فرا کې نن په یو مسافروونکي بس باندې ماین چاودلی دی.
د نتیجې انفجارش به تعداد 11 تن از این مسافرین به شهادت میرسن و به تعداد 35 تن هم مجروح دارن.
ورسله هغه چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د خبرونو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ویلي وسلوالو طالبانو ته د افغانستان د ځمکې پر سر معامله کول د افغانستان په تاوان دي.
په ټول کې باید د هر څه تر مخه خاصنادارې موضوع ده. نوې انتخابات درته جمهوري د پارلماني
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې په لنډو خبرو کې واورېدل، په جلال آباد کې نن د 14 ورځو غږونه اوریدل شوي دي. په ننګرهار کې د آزادې اروپا آزادي رادیو مشال رادیو خبریال باز محمد عابد همداشي به د ټلیفون په کرخه دی. عابد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. د 14 ورځو غږونه له کومو سیمو اوریدل کیږي؟ چارواکو سره مو خبرې کړې دي په دې اړه؟
بلې څنګه چې په څو سیمو باندې د ننګرهار د کروالو شهر د ریاست مخې ته 14 سیمې د دلی سیمې دي او وسلوال دغه ودانۍ ته ورننوتې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاولا خوګېڼۍ د اوس دپاره همدومره معلومات ورکړل چې د کروالو شهر ریاست باندې وسلوال برید شوی، سیمې ته امنیتي ځواکونه رسېدلي، خو لا ورته معلومه نه ده چې په سیمه کې کوم غنه را موږ تفصیل دی ویا سپیر سیری
دا بعد حتما د خار په مینس کې ودانې ولري د کاروالو چارو ریاست کې څنګه د ځای پاړه کراته وای.
او بالکل دا د خار په د جلال آباد خار په دریلي ناحیه کې د عامه روغتیا ریاست سیرم په دویم کوڅه کې یلی یو طرف ته د عامه روغتیا ریاست او بل اړخ ته د کډوالو چارو د ریاست ودانې ده. دغه تموقیت لري دا د نیست سیمه ده. شاوخوا یې کورنۍ اوسېږي، یعنی د ښاریانو کورونه دي او د خلکو سره په همدې اړه باندې تشویشونه زیات شوي دي.
دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې هم همدغسې په ترتیب حملې وشولې او خلکو ته زیاته مرګ ژوبله واوښته، که څنګه؟
بلې، د څو ورځې وړاندې هم یعنی دوه ورځې وړاندې په همدغه سیمه کې دغه سیمې ته نږدې په درېیمه ناحیه کې د قابلګانو په روزنځای باندې هم دغسې حمله شوې وه او د هغه نه یوه هفته وړاندې یا لس دولس ورځې وړاندې د جلال آباد د پوهنې ریاست په ښاري مدیریت باندې هم دغسې تهاجمي حمله شوې وه،
زیاته مننه کوم باز محمد عابد چې لنګرار مختار رپورت راکو و مریدل چې د لنګرار د کډوالو چارو پر ریاست باندې دز شوې دي هلته هم 14 هم شوې ده او دغه ریاست د لنګرار ښار په د جلال آباد ښار په دریمن یا کې موقعیت لري تر دې مخکې دوه ورځې وړاندې د قابله ګانو په روزنځای باندې هم بریټ شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې و دغه حمله په داسال کې چې د جلال آباد ښار په ورستیو څو ورځو کې د سختو بریدونو شاهد دی پرون هم یو با نفوذ شخص د حیات خان په نوم د ننګرهار د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوی دی لمکسرپات شي په دې اړه باندې تاسو ته نور جزئیات هم درکو خو له جلال آباد به ورشو فراته چیرته چې هلته نن سهار د مسافرونکو په یو بس باندې د ماین چاودنه شوې ده دا چې څو کسان وژل شوې دي او د ټاپیانو وضعیت څنګه ده په فرا کې به د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت سره وغږیږو فطرت سره ستړي مشه ورستي جزئیات څه دي دغه ماین چاودنې زه نه ویته تاسو ورته
سلام علیکم راجستان نن سار ډیر وخت نه چلو د دې صفه کله چې او دې څو چلو د موټر کې تقریبا 50% پکې و د ایرات فوندار په لیلاره د فراله بلا بلو کول سوالي د شو ز فورما کې مچې د لیلاره تیریزي څنګه راځنه چې د مینس کا شوې ده سار لاسن زده چې و او تازه جزئیات شي چې د مول شنه سر دیول څه ځکوې ده او صفه چې څنګه نور هم براتې چې ستیان دي چې ستیان تبدیل د هرات ولایت د خپل در انډیر د سټی دی د چارواکو خبره چې موږ سره خبرې کړې دی وايي چې دا مین دی زورور او ټول موټر تخریب کړي دی د مسافر بری موټر او امکان لري چې د جوړو ته کوم لامل نه ځخنن هم ځوان الله سوار کې دی وايي چې د فدایي ادرمن په خاطر یې هڅه روانه دي چې څنګه وځي
بله زیاته مننه کوم د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت چې په فرا کې د نننې ماین چاودنې په اړه باندې موږ سره ورستي جزئیات شریکول
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي راډیو ته غوښتند افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وسلوالو طالبانو سره د افغانستان په جغرافیا معاملې کول د افغانستان په تاوان بولی د دغه کمیسون مرستیال عبدالحیا خونزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې کچيري امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای تاوانونه ولري د پداسال کې د چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر او امریکایانو ترمنځ د خبرو راپورونه ورکړل شوې دي او د تازه جزئیات له مخې په دغه خبرو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو ته د امن ځایونو د ورکولو په اړه باندې خبري شوې دي خو تر اوسه پورې چارواکو دغه جزئیات نه دي تایید کړي اکرام الله اکرام همداسې به د کابل په سټوډیو کې په اړه باندې نور جزئیات راکوي
ډیر زیات مننه ستانګزی سپتا سلام او ریډونکو ته سلام لکه سمې چې تاسو ویل ورسله هغه چې یو شمیر پاکستانی ورسنې وسلوالو طالبانو ته د یو شمیر ولایتونو د سپارلو په اړه راپورونه خبره کړل د امن په نوم باندې نن د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په دې اړه خبرګونو خو دا ویل چې دغه کار کې د افغانستان په تاوان د روسه ډیر زیات زیانونه ولري د دې کمیسون مرسیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته ویل چې چیرې افغان امریکا د افغان حکومت او افغانانو له مشورې پرته دغه سی اقدام کوي نو دا به د ګټو پر ځای باندې تاوان نه ولري
طالبان سره باید ټول اوسي او په ټول کې باید هر څه تر مخه نور مهم موضوعات چې هغه باید دغه قانون اساسي موضوع ده نوې انتخابات درسه جمهوریت د پارلماني انتخابات دي او نور راز مهم موضوعات دي دا نه صرف پر ولایت باندې مراغه سره معاملې اوسي زه فکر کوم دا موضوع باید د ټول سره د افغانانو سره باید شریک وي چې کثیر امریکایان یوازې مستقیما د دوی سره کوم معاملات تر سره کوي طالبان سره دا به د افغانانو لپاره د قبول نه وي او دا به نور مشکلات هم را پیدا کړي
دا په داسې حال کې د چې تازه د اومت په نوم یو پاکستانی ورسپانه راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو له امریکا سره په لومړی خبراتورو کې د دیار لسولیتونو د واک غوښتنه کړې ده په دې راپور کې راغلي دی چې د قطر په دفتر کې د وسلوالو طالبانو د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي دی چې امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیار دي بلکې د طالبانو په غوښتنو هم غور کوي په دې راپور کې دا هم راغلي دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پریکړه شوې چې د خبراتورو په مسله کې باید دریم اړخ شامل نشي خو امریکا له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي کولای شي. له دې وړاندې د رویټرز خبري ایجنسی هم د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې دغه ډلې استاذو او د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره کتلې او مخامخ خبري ورسره کړې دي. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سلور کسیس پلاوی غړی او نوم یې هم نه دی پډاګه شوی، رویټرز ته ویلي د دوه غونډه چې په یو دوستانه فضا کې تر سره شو ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا تر سره شوی خبرو ته که هم د سولې خبرې نشو ویلې، خو دا د هغه غونډو یو برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلېدل دي. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. که څه هم د دې ناستې ډیر جزئیات نه دي پډاګه شوي، خو رویټرز د دغه طالب چارواکي له قوله ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ پریکړه شوې چې په راتلونکي میاشت کې به په ترکیه، قطر او یا هم سعودي عربستان کې مخامخ خبري ولري. افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو مسله په چورلټ ډول باندې رد کړه. د جمهور ریاست مرستیال ویان سوشي به وړاندې ازادي راډیو ته واځي همدومره ویل چې دغه ډول خبرونه غلط دي او هیڅ اساس نه لري. له دې وړاندې د روانېونې د شنبې په ورځ د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په یو غونډه کې ویلي وو چې د سولې په اړه د بهرنیو هیوادونو له هلو ځلو مننه کوي او دا د افغانستان په خیر بولي.
فیصله سرنوشت مربوط به مردم افغانستان است و دری هیچ کس هم ادعایی را نکرده که در مورد سرنوشت افغانستان با گروه طالبان مذاکره صورت، بلکه برای زمینه سازی برای مذاکره با دولت افغانستان تماسای بوده، تماسای است، تماسای ادامه خواهد پیدا کرد.
خغلی عبدالله ده هم ویلی و چې د سولې د خبرو مالکیت له افغان حکومت سره دی او په دې برخه کې د امریکا هلې ځلې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې ګټور ګام دی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو هم دغه مسله زیانمنونکې بللې ده، که چیرې د وسلوالو طالبانو ته د امن د سیمو په نوم باندې یو شمېر د افغانستان یو شمېر ولایتونه سپارل کېږي. بل ستانګ زیسي
ډیره مننه کوم اکرام الله اکرام چې د افغانستان د جمهوری ریاست غبرګونی په اخر د ریپورت کې وویل او د جمهوری ریاست مرسیال ویاند ویلي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د طالبانو او وسله او امریکایانو ترمنځ د خبرو جزئیات ناسم دي. دا چې امریکایانو له طالبانو سره په دې خبرې کړي دي چې په افغانستان کې به ځینې سیمې هغوی ته ورکوي، جمهوری ریاست دا خبرې رد کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم وصل وسال اقتصادي خبر نوای.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون د سباندې 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت څلور قراردادونه منزور کړل. د ولسمشر مانی د ویپانې د معلوماتو مخې په دغو قراردادونو کې د سټلایټونو د ساتنې، د ملکی هوایي چلند، د قضایي کنټرول، د دولتي او شخصي ډومینونو د ثبت او د توبرکلوز د ملي پروګرام اړوند د 50 سلنې درملو د پروژو تړونونه شامل دي. د شان په غور ولایت کې د پوسلیج د اوبو برېښنا دستګاه د جوړولو پروژې تړون د ملي تدارکاتو کمیسیون له ارزونې او بحث خوروسته منظور شو. د دې ترڅنګ د سید جمال الدین افغان د ښوونکو د روزنې د سلویخ ټولګیز کمپلیکس ودانۍ د جوړولو پروژې قرارداد د تعدیل غوښتنه د کمیسیون لخوا رد شوه او د پوهنې وزارت ته دنده وسپارل شوه چې له دولتي تصدۍ سره د نوی قرارداد او له سرغړوونکي دولت سره د قانوني چلند وشي. د برېښنا شرکت مسورین وایي له دې وروسته خلک د تخنیکي انجینرانو له نظره پرته په ډېرې اسانۍ سره کولی شي یو فاز نه تر درې فازو پورې میټرونه له دغه شرکته ترلاسه کړي. د دغه شرکت رئیس محمد الیاس سمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تازګۍ سره د عامل پلاوي په ناسته کې پریکړه شوې چې سر له راتلونکي اونۍ خلک کولی شي د خپلو کورونو او سوداګریزو شرکتونو لپاره میټرونه واخلي. نوموړي د دغه کار هدف د دغه شرکت په ټیټه کچه مامورینو کې د فساد مخنیوي ښیي او ټینګار کوي چې صنعتي برخې په دغه پریکړه کې نه دي شاملې. ښاغلی سمدی وایي له دې وړاندې تخنیکي انجینرانو او کمیشنکارانو د میټرونو د ویش په برخه کې خلکو ته ستونزې جوړولې او فساد ته یې زمینه مساعده کړې وه. ښاغلی سمدی له خلکو غواړي چې په دې برخه کې له کومې ستونزې سره د مخېدو په صورت کې وروسته له درې ورځو له دوی سره خپله موضوع شریکه کړي سو دوی په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجو یو درې نمنې بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 22 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 83 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 602 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې هم په فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو دی azadiradio.org او د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري. ده وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ښه کیدو د بحثونو لپاره له مخکې کوم شرط نه لري. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړي او همدا اوس په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ د دې ترڅنګ نور څه ویلي دي؟
بل ډیره مننه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته چې د ایتالیا صدر اعظم هم پکې حاضر وو دا خبره وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل زه ممکن له هر چا سره وګورم او پر لیدنو کتنو باور لرم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه له نورو خلکو سره پر خبرو اترو عقیده لري، په ځانګړي ډول چې باسونه پر جګړه وژنو قحطۍ او ګڼو نورو مسایلو وي. له 1991 میلادي کال کې چې د ایران انقلاب سوی وو له هغې راهیسې د ایران کوم رهبر د امریکا له کوم ولسمشر سره نه دی کتلی. د هغه انقلاب په نتیجه کې د ایران پاچا چې د امریکا متحد ګڼل کېده له واک څخه وپرځول سو. پرون په خبری کانفرنس کې له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې آیا د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د کتنې لپاره کوم مخکنی شرط لري. ډونالډ ټرمپ په ځواب کې وویل
No preconditions. If they want to meet مخکینی شرطونه نشته. نه، که د ایران لوري غوړی را سره وګوري یقینا زه هم ور سره ګورم. زه نه پوهیږم چې دوی د کارته چمتو دي. پر دوی اوس سخت وخت راغلی. ما له ایران سره اتمی تړون چې شرمون کوي ختم کړی دی. زه باور لرم چې دوی به اخر غوړی را سره وګوري. زه تیار یم هر وخت چې دوی وغوړی ور سره وګورم.
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میاشت کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وټلو او پر تهران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دغه بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی دی. پرون دوشنبه په تور بازار کې یو امریکایي ډالر په 1.22 ریالو تبادله کېده چې دا د ډالرو په مقابل کې په بیساري ډول د ایران د پولي واحد ټیټېدل شي. ستانګ زایب
علي، د ایران لخوا د تر دغه څرګندونو وروسته کوم عکس العمل ښودل شوی که څنګه؟
ډیر څرګندونې خو نه دي سوي، خو د ایران رهبرانو سم د لاسه د ولسمشر ټرمپ دغه پیشنهاد رد کړی هم نه دی. ښاغلی ټرمپ تر دې مخکې پر یوه نوي اټومي تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو پیشنهاد کړی و چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون ځای ونیسي. هغه تړون د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د ولسمشر حسن روحاني و علي رتبه سلاکار حمید ابو طالبی نن سه‌شنبه په ټویټر کې پیشنهاد وکړ چې د اوسنیو خندونو د لری کولو یو لار د ایران ملت ته احترام، د خصومتونو کمول او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د امریکا ستنېدل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو اونیو کې د واشنگټن او تهران ترمنځ د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی، خو په عین حال کې څو څواري لری ایراني رهبرانو سره خبرداري هم تبادله کړی دی.
مننه کوم صالح محمد صالح، او چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ډانلډ ټرمپ ویلي له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره کتنې ته ښایي لیوالتیا ولري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
مننه چې ازادي راډيو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم راځو د خلکو غوږونو ته چې موږ ته راسته ولې دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستا
افغانستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې لومړی قدم کې د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سر د سلام نه زما دغه کډوالو په اړه دغه نظر ده، افغانستان او ایران کې چې کوم کډوال دي باید هغوی لپاره زمینه مساعده شي چې هغوی افغانستان ته راشي، او په افغانستان کې باید هغوی ته امکانات د اوسېدو برابر شي، هغوی سره باید مرسته وشي تر څو په دېو پردیو هېوادونو کې داسې ترخي ورځې تېروي. نو زما د کډوالو وزارت نه او د افغانستان مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه کډوالو ستونزو حل لپاره هغوی باید جدي کار وکړي، د دې لپاره چې زمونږ دغه مهاجرون افغانستان ته راشي او د هیواد په خیر دلته کارونه ترسره کړي، تر څو هغه د پاکستان او د ایران هغه کوم غیر عادلانه چلند چې زمونږ کډوالو سره هلته کېږي هغه ستونزو څخه زمونږ افغانستان مهاجرین وژغورل شي. وسلام.
وعلیکم السلام علیکم، زه کامران زدرون یم، کښکلګر ښار نه در سره تماس کیم. مونږ نه پوهیږو چې د ښوونیز مرکز قلعه سي نوې نصاب وغوښته دی. مونږ نه پوهیږو چې دا درې میاشتې رخصتۍ کې مونږ کوم درسونه وګورو، البته دا نوې نصاب وګورو او مخکې دا زړه کتابونه وګورو. مونږ هیله لرو چې تاسو نه هیله کوو چې دا نوې نصاب تر مونږ راورسوي هلمند ته، او دلته به نوې تعلیمي کال د خیر شروع کیږي. تر اوسه خو
هلو السلام علیکم، دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې په جنگ او جګړو کې ملکي خلک دومره نه وژل کېږي لکه څرنګه چې په ترافیکي پېښو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. تاسو باید د ټول هیواد کې اعلان وکړئ تر څو ټولو ډریورانو ته ازموینه واخیستل شي، تر څو لیسانس ورکړل شي، او که چېرې هغه کسان په دې ډریورۍ په ازموینه کې ناکام پاتې شول باید لیسانس ورنکړل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوښتل په نورستان کې چارواکي وایي د جګړو خپل سریخ کار له عمله او یا په سلو کې وحشي ژوي له منځه تللي دي. داسې کسان هم په دغه ولایت کې شته چې په یوازې سارې له سلو زیات ځنګلي څاروي او ځناور وژلي دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ویګل کلی اوسیدونکي لوړ دنګ اکرم خان وای سل کاله عمر لري، او پوخانی پاچا ظاهر شاه سره شاوخوا 15 کاله اخکاری پاتې شوی دی. هغه ازادي رادیو ته د اخکار کیسې کړې دي.
درې اشرف کې، درخت کې، دریا یامو، د لتبان کې، دا غزاینو کې ما اخکار کول. ما ګرسا و نیمشلې ګرسا ما اشتلې، یا نیمشل پر ما اشتلې، نور ما یوش دانه اګ اشتلې. هغه وخت کې سب دا خرسم زیاتو، هغه ما تقریبا یو سل داری منگه اشتلی.
اکرم خان وای د نور خکاریانو سره توپیر داو چی تلی نخا په ولاړه او لخپلی اوګی نیولې او خکاری کړی دی.
ما ګلسا په داسې کمر کې ټوپک خوله یخې نه دی، ما داسې اشتلی د ګلسا صاحب داسې په ولاړه ما ټوپک په داسې نیول ټک 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 بشتل ارته ودانه یو روز کې ماشتل د ګر سدس کمر باندې اروانو ودانه می کتل ارته ولید په دلاس باندې.
هغه وای په سیمه کې دومره زیات ځنګلي ژوي موجود چې د دوی د کورونو شاوخوا کې بګرزیدل او دوی به په ډیر اسانه اخکار کول، خو اوس اخکاریان پشپوش په مزل کوي او په ډیر مشکله کوم اخکار پیدا کولای شي. د نورستان ولایتي شورا رئیس سعد الله پندزوی هم وای په هیواد کې د روانو جګړو او د اخکاریانو د اخکار لامل یې ولایت کې یا وحشي حیوانات وژل شوي او یا هم د خپل سیمو پر خودو تاړ شوي.
وحشي حیوانات ورته نور ځنګلي چې کوم دغه لیوه دی او نور کوم بل شاند اکثر فرار کوي ساحینه، دغه دوه علت دي. او دلته بلم داد شي اکثر خلکو نفوس بيخي زیات شوي دي، او دغه غرونو کې هم خلکو سي تګ راته کوي، چون خلک انسانان شو وګوري دغه حیوانات بیا تختي.
په نورستان کې د چاپیرل ساتنې مسول میرزمان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې د پوخوا په پرتله اویا سلنه وحشي حیوانات له منځه تللي دي.
محترم رور مفتي، تقریبا اتیا فیصد بداشان په امن کې و، جنګونه دومره زیات نه و، او اوس تقریبا دغه 10% به پاتې وي، او نور لمنز تل دي دغواخونو دوجنه چوبوري په غرونو کې ټول طالبان ني او پسینو کې دولتي خلک وي جنگونه هم زیات دي په نورستان ټول غریز علاقه دي بل دار په نورستان کې عام وګړي چې ګرځي نوم ټول دغه ټوپکونو سره خوړل او حلال شیان ډیر ښکار کیږي
که چیرته له مسولینو پوښتنه وشي چې د ځنګلي ژوو د ساتنې لپاره څه شوي هغوی په ځواب کې وایي چې اکثره ښکار په هغو سیمو کې کیږي چې د دوی له واکه وتلي نو ځکه مخه نیول ستونزمن دي
په راپور کې موردل چې په نورستان کې د وحشي ژویو او یا سلنه کم شوي دي ځکه چې هلته ښکار زیات شوی دی په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته اوس په افغانستان کې د غرمې 12